هاي خیلی وحشتناک را میشنویم.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی دی. یو نامه دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیز کړی دی. یو نامه په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنېدو وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی. د طالبانو غبرګون هم راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول ولوبوي او زیاتوي چې دا وزارت دې ته ژمن ده چې د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې هغه څه ته پراختیا ورکړي چې ګټې ټولو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو ایف پی په یوه تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور شوی ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره وایي چې اوس مهال له 50 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ډبلیو ایف پی راپور د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلي ناورینونه لکه سیلونه او وچکالي، دوامداره اقتصادي بې ثباتي او له پاکستان او ایران د سلګونو زره افغان کډوالو بیرته راستنېدل د دې کړکېچ مهم عوامل بللی دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په استرالیا کې ډیر افغان ورزشکار کیمیا یوسفی وایي دا به د پاریس په اولمپیک کې د افغان میرمنو د تختول شوو هیلو استازیتوب وکړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی ده چې 28 کلنه کیمیا به د ځغاستې په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغلی یوسفی د استرالیا د اولمپیک کمیټې لخوا په خبره شوي بیان کې ویلي ویاړي چې یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو استازولي کوي. نوموړي 2 ځلې مخکې هم په اولمپیک لوبو کې د افغانستان استازولي کړې ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې تیر میلادي میاشتو ویل چې د جنسیت انډول ته په پام سره د شپږو افغانانو په ګډون لوبډله د پاریس په اولمپیک د ګډون لپاره غوره کړې ده، خو دې کمیټې ویلي چې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت پر نجونو او ښځو د نورو ګڼو بندیزونو ترڅنګ د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشروانی پرون وویل چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې 3 نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړې چې کله په افغانستان کې د نجونو پر سپورت بندیز په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د نجونو ګډون د حیرانتیا خبره ده. ملګرو ملتونو نن د اسرائیل له لوري د غزې له ترنګ په ډله ییز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیل پاوز پرون وویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطیني وسلوال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلي دي. اسرائیل د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د ملکي وګړو په اړه د اسرائیلو پریکړو ویرولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دا فلسطینیان څو ځلې په جبري ډول له خپلو مینو ایستل شوي او هغو ځایونو ته بیول شوي چې د اسرائیلو پوځي عملیات پکې روان دي او هلته دا خلک مري او ټپیان کیږي. روسیا وایي تیره شپه د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرانونه یا بی پیلوټ الوتکې شنډې کړې دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې په 50 سیمو کې د اوکراین ټول 38 ډرانونه ویشتلي، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې پر خاوره دا برید وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اوکراین پر قلمرو د روسیې د پراخو هوایي حملو په دوام چې لږ تر لږه 10 اوکراینی وګړي ووژل د ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه. د روسیې سیمهییزو رسنیو خبر ورکړی چې له بیګنیو حملو وروسته د روسیې په جنوبي ښارونو استراخان او ګاګرات کې الوتنې ځنډیدلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې
و
و بوري چې د خړون نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. په دې اړه به چې آیا په رښتیا په افغانستان کې ډېر خلک د خوړو له خوندیتوب سره مخامخ دي، د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه وکړو. د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له پرون راهیسې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد د واکسینو کمپاین پیل شوی. پلاس چې ټول ماشومان یې واکسین کړي نورو ته هم ورته سپارښتنه کوي.
همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري، نو د یو ماشوم لپاره ډېر زیات مهم دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره د چلن موضوع ته ځانګړی شوی دی.
په یقیني ډول باندې دلته موږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلی چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري.
دغه راز د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به په خزه کې پر ملکي وګړو د جګړې د دوام له وروستیو اغیزو خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی، د خړو د ناامنۍ د دې کچې لاملونه په افغانستان کې دوامداره اقتصادي بې ثباتي، وروسته سیلابونه، اقلیمي بدلونونه او د هېواد د کډوالو بیرته استنېدل یاد کړی دی. نور هلی په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د خړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر راروان اکتوبر میاشت پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیونه وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. ډبلیو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه ورسوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خړو د نه خوندیتوب له پلاوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوسمهال له 5 کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو بیړنیو اسانتیاوو برابرولو لپاره سږ 2024 کال 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی ویلي روان میلادي کال 3.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د ناامنۍ د دې کړکېچ لاملونه په افغانستان کې دوامداره اقتصادي بې ثباتي، اقلیمي بدلونونه لکه وروستي ویجاړونکي سیلابونه، وچکالۍ او هېواد ته له ایران او پاکستانه د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل ښودلي دي. په دې راپور کې د روان له مارچ تر جون میاشتې د هېواد په شمالي او لوېدیځو ولایتونو، بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم سوي چې په ټکو یې دغو سیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستي او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ور ویجاړې کړې دي. یو شمېر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې یې له نورو هېوادونو په جبري توګه راستنه کړل سوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلي رنګینې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. کمال خان چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه راستون سوی وایي له ورته ستونزو سره مخ دی او د خپلې 6 کسیزې کورنۍ لپاره پوره خواړه نسی برابرولی.
پاسپورت کرایه را 2.5 روپۍ راغه دا غنه شوړه کوله. ماشومان دوايي را اور کې مورم دا اغم بیمار دا سس چکم شوړه سو یا بالکل ډیر زیات مشکل دا غنه راشن کې وړیو اوړو او تالو نو د سیرم ماشومان دا کاویو بس
د خوړو نړیوال پروګرام WFP د شمیرو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستان 150,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل سوي، چې دوی د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره 4.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن سوی دی.
په همدې موضوع کې تمکیګ د اقتصادي چارو پو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزی هم د ټلیفون لار سره وصل دی. افیزی صاحب، خبرونه تخره غلاست، د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ډیر دغه سي خبرداریان ورکوي چې بودیجه نه لري او ملیونونو کسانو ته مرسته نسی رسولای. خو په دې وروستي خبرداري کې ویل دي چې په افغانستان کې نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دغه لوړه کچه د خوړو نه خوندیتوب څه ته وایي؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګه د ازادي غږ درنو اوریدونکو ته. د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله پخپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعه خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات په ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. او په دې خاطر باندې افغان خلک لپاره پکار دي چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه روس دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکو مونږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه WFP چې وای لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دې سرخان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دوی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخري حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زنګ خلک ورسره مخامخ دي. مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مزکی ته سیلاب لاندې شوی دي.
بله.
او یو طبيعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر خاطر باندې ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلي او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لیرې سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خوات درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده. دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام همدغه درګرده، یعنی پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته هغه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړې شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کېږي، دا تقریبا
بلې هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کرا شو د طالبانو واکمنۍ ته،
یعنی سلتیایی دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا موږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. موږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشري حقونه، د ښځو حقونه، دا مسایل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکې څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي، دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې. او اوسنی اقتصاد د افغانستان یو ریاضتي اقتصاد دی، په داخلي منابعو محدود دي، په کار دی چې دغه وضع ښه ووځو.
ډېر مننه د اقتصادي چارو پو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزي چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د ښځو د حقونو فعال ملاله یوسفزی د برېټانیا له نوي صدر اعظم غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. پاینال کې په افغانستان کې لز دکړو به برخې یو شمیر جنې هم د دې غوښتنې هر کله کې یو پر نړیوال ټولنې غږ کوي چې د افغان جنو پر زده کړو د بندیزونو د لری کولو لپاره زیات څه تر سره کړي.
په افغانستان کې د جنو پر زده کړو د محدودیتونو د لری کولو لپاره د هڅو په دوام کې د جنو د زده کړو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی د برېټانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راولي. هغې د دوشنبه په ورځ د برېټانیې نوي ټاکل شوي لومړي وزیر ته پر خپلې ایکس پاڼې په یو غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډېره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د برېټانیې په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي، خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې یې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوري کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیره ښه پریکړه د ملالې یوسفزی لوري څخه ده او کیدای شي چې د بهرنۍ هیوادونو د داسې لوړ پورو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي تر څو دغې په پایله کې وکولای شي چې دغه محدودیتونه په افغانو ښځینه او نجونو باندې راکم کړي.
زده کړو به برخې شوی یوې بل انجلۍ چې دی هم نه غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
ما باید به تحصیلات خو
موږ باید خپل د زده کړې حقونه ترلاسه کړو له ټولو نړیوالو غواړو چې د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي تر څو د بې سوادۍ ریښې زموږ له هېواده وویستل سي او موږ هیله من یو چې یو ورځ به خپل زده کړو ته دوام ورکړو
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د دوهې په درې مغونډه کې لګډون ورسته پر خزو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډی کارلو چې د دوهې غونډې کوربنه وه د مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزې اوسیدونکو د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له خپلو مینو د تېښتې په حال کې دي. فلسطینیان له هغو سیمو وځي چې اسرایل دوی ته په نښه کړي. حماس بیا ګواښ کړی چې د اسرایل دا عملیات ښایي په غزه کې د اوربند په هدف خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي.
د غزې اوسیدونکو داسې مهال له خپلو مینو د وتلو په حال کې دي چې اسرایلي ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیه، صبرا او تل الهوا ناحیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي وایي چې د اسرایلو عملیات به د اوربند په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربند لپاره منځګړتوب کوي په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمته او د خوشي کولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو وه. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وځي چې اسرایلو ورته په نښه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغو ته یې تلفات اړولي دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلي پوځ دا هم ویلي دي چې لسګونه وسلوالې د جګړې له لیکو ایستلي او ډېرې وسلې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزي غزې په النصیرت او دایر البلح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8000 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په درشتو ولایتونو کې لپاره رئیس د ماشومان لپاره د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسینو کمپاین پیل شوی دی. طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت په وینا د دغه څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان چمرونه له 15 کلونو کم دي واکسین شي.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان په خپل ایکس پانل له کورنۍ غوښتي چې د خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي
1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځې لپاره به ادامه ولري.
یو شمیر کورنۍ چې د کمپاین هر کلی کوي وایي چې له ګزارن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض دی، او همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم دی چې هر څوک خپل ماشومان ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو حمیدې هم ازادي رادیو ته وویل چې خپل دوه کلنه مسیه واکسین کړي.
او اوس د سال مخ کړهاله بزرې ودوا او دم پاسه ولا او ساس کې وتا واچول مز واکسین پته باندې خلی کاستنی مثال او کدا دغې دا د واکسین ساس کې پته باندې خلی چې دا د مرزونو مخ نسی مونږ هم ماوانان تقریبا ماران مخټ کړي خو زموږ هغه د واکسین نه دي نور غټان دي او اوس د سیم دا راغلی مسیه ته واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپل ماشومانو ته واکسین کول او ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپیریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر دیرشمې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې او په پاکستان کې بیا شمېر اته پیښې ښودل شوې وې. د شنبې په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي رادیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزارن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې په عصري ټکنالوژي سمبال د غوړو د تولید درې فابریکې جوړېږي. د دې ولایت د صنایعو قانون خونې مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د پنبدانۍ غوړو تقاضا په زیاتېدو سره صنعتکارانو پر دریو فابریکو کار پیل کړی چې په ډېر عصري بڼه به د غوړو پروسس ترسره کوي.
دلته د $200,000 په ارزښت د غړیو د تولید د یوې فابریکې د جوړېدو چاري روانې دي. چې د مسولینو په وینا په دې فابریکه کې به پر نړیوال معیار برابر با کیفیت غړي تولیدېږي. د یادې فابریکې یو مسول اجازه وزیر احمد بایی د فابریکه په عصري ټکنالوژي فعالیت کوي.
موږ کوشش کوو چې دا فابریکه چې ان شاء الله جوړېږي په نوې ټکنالوژي او غریب د دنیا په استاندارد کې جوړ کړ، په دنیا په استاندارد نه جوړو او پیکینګ کو خپل لیول ورکړي ان شاء الله. هغه ان شاء الله په نوې ټکنالوژي جوړو او ښه صفه کو په د خارجي استاندارد په د ساته جوړو ان شاء الله. دا فابریکه ان شاء الله مصارفات خو اوس شروع کړې دي، حساب کو تر بسازی تر مزکی او تر ماشینان پورې ان شاء الله شاتر $100,000 $200,000 داسو اوشي.
وس محل کندهار کې هر کال 5000 ټن د پمبدانی غوړي د پمبې د پروسس له فابریکو تر لاسه کیږي چې د کندهار د صنعت او قانون خونی په وینا د کیفیت له لحاظه شنه دي. د یادې خونی مشر سید سرور امانی ازادي رادیو موبایل اوس چې په کندهار کې د غوړو د تولید د درو فابریکو د جوړېدو چاري روانې دي، د عصري ټکنالوژي پر مټ په نړیوال معیار برابر غوړي به تولیدوي چې کیفیت به ډیر شي.
موږ 5000 ټنه د کاله د پمبدانی غوړي دلته وس پروسس لرو چې د دې ماشينان لا څه سختګي پښکی کی لري، څه کیفیت ډیر شنه دي چې رضایت ورڅخه حاصل سي. خو خوشبختانه زموږ درو کارخانو په نوي ټکنالوژي سره دوی د پمبدانی د غوړو پروسس غواړي شروع کی ان شاء الله الرحمن چې دا غوړي به زموږ ډېر هیوادوال د دې څخه کڅام تر وسام استقبال کوي خو نو ډېر بشسي.
په دې ورستوي کې د کندهار اوسیدونکو د پومبدانی کورنوي غړوی ته مخه کړې او تقاضا یې زیاته سوې ده. د پومبدانی د غړوی یو پلورونکی احمد ولی وای کچیرې د پومبدانی غړي نور هم با کیفیت سي نو له بهره د غړوی د واردولو مخه به ونیول سي چې اقتصادي هم تمامېږي.
اسری خبر د چیدا په مدنې غوړي تبي غوړي دي تبي غوړي هم شفا هم غذا ده د پروشپت پروشات نسبت د بازار یا مثلا د خارجي غوړو ته په کتو سره کیفیت باندې ډېر شکیفیت لري ځکه سل په ساده تبي غوړي دي دا معلومدار شي دي هغه د پروسس سیستم معلوم دي او خلک اوس خلکو ډېر مخه کړي ځکه چې دا بل کم ضرر او بل کم مشکلات څه دي وسنه مشکلات امراض اکثریت د خارجي غوړو د
د کندهار د صنایع او قانون خونی د معلوماتو پر بنسټ په جنوبی حوزه کې هر کال شپږ لک ټنه پنبه پروسس کیږي چې د غړیو ترڅنګ ورڅخه خالصه پنبه او کنجاره هم ترلاسه کیږي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هېواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغېز کړی دی. یو نامه دا خبره په راپور کې چې نن سیشن به خبر کړی کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغېز کړی دی. د هغورو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړل چې تر روان اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نخوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبليو اف پی په تازه راپور کې چې نن سیشن به خبر کړی ویلي له روان ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نخوندیتوب له پلوه د پخوا پر طلب نسبتا ښه حالت کې دی. خو بیا هم د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره وایي اوس مهال له 5 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومان په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په استرالیا کې اندیرا افغان ورزشکار کیمیا یوسفی وایي دا په پاریس کې د اولمپیک په لوب کې د افغان میرمنو د تختول شو هیلو استازیتوب وکړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی دی چې 28 کلنه کیمیا به د ځغاسته په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغلی یوسفی د استرالیا د اولمپیک کمیټې له خوا خبر شوی بیان کې ویلي ویاړي چې یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو استازولي کوي. نوموړي دوه ځلې مخکې هم په اولمپیک لوبو کې د افغانستان استازولي کړې ده. د ایراني وبخې ملګرو ملتونو نن د اسرائیل لوري د غزې له ترانګې په ډله ییز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیلو پوځ پرون وویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطیني وسله وال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلي. اسرائیل د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې دي. او روسیا وایي تیر شپه د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرونونه یا بې پیلوټ الوتکې شنډې کړې دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. آیا داسې میکانیزم سره چې له طالبانو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي. د نړۍ هغه هیوادونه او بنسټونه چې له طالبانو سره یو ډول تعامل لري ولې چوپ خولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په تیر کاب یهود میشت کې ویلی وو د طالبانو ځینې قومندانان کسان شخصي زندانونه لري چې د پوینه لبنديانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدغو زندانونو کې کیږي. ریچارډ بنت ویلی وو په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه کتلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا موضوع تایید کړی نه ده. شغل بنت له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي ځینې نور زندانونه داسې دي چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قمندانانو شخصي زندانونه دي. خو په یو تازه مورد کې د طالبانو په زندانونو کې پر یوې زندانی سوی ښځې د ډله ییز جنسي تیری ادا ټکان ورکوونکې ګڼل سوې ده چې په باب یې د برېتانیا ګارډین ورځپاڼې لومړی راپور ورکړی و. دغه ورځپاڼې تېره چهارشنبه راپور ورکړی چې د ښځو پر یوې فعالې د طالبانو په یوه زندان کې د ډله ییز جنسي تیری او ناوړه چلند ویډیو کتلې ده. په راپور کې ویل سوي چې طالبان دغه ویډیو په خپله د دې قرباني سوي ښځې دپاره چې اوس مهال له افغانستانه بهر ژوند کوي ورلېږلې او ورته خبرداری ورکړې. که د طالبانو خلاف خوله خلاصه کړي دا ویډیو به دوی خپره کړي. خو ازادي راډیو په بې پرې ډول د دې ویډیو کراوالی او د ګارډین ورځپاڼې د راپور جزئیات نسي تاییدولی. زموږ بحث پر دې دی چې دغه سیمه ورد کوي آیا داسې اداره یا بنسټ استه چې له طالبانو سره ورباندې حساب کتاب وکړي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. میلمنو مو دی عظیم عظیمي چې شاوخوا اوه میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي دي، د چارو شنونکی صابر مومند او د دینی دغه راز حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی چې ټولو ته شرغلست وایم. په پیل کې صابر مومند، تاسو تر اوسه په معاصره نړۍ کې چې هیوادونه حتی د تعزیري سزاګانو د بندولو غوښتنه لري او د انسانانو په وړاندې له نرمښت ډک چلند سپارښتنه کوي، له تورونو او محکوم سو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی ستاسو په نظر؟
تاسو وګورئ په نړۍ کې او همدارنګ د افغانستان په تیر حکومت کې د بندیانو لپاره په حقوقي لحاظ باندې قوانین او یو میکانیزم موجود و چې دا یو حقوقي بحث دی. ممکن د حقوقي چارو کارپوهان په ډیر ښه وپوهیږي او هغوی په تخصصي بحث وکړي. هر کله چې یو څوک په یو جرم باندې پیژندل کیږي په لومړي سر کې هغه مطلق مجرم نه ګڼل کیږي، اول هغه متهم او مظنون او بیا وروسته د محکمې د پریکړې وروسته مجرم ګڼل کیږي. بعضي په لومړي پړاو کې د هغه د پر نظارت خانه، توقيف خانه او بیا مابسته سزاګانې هم مختلف جرمونو کې مختلف وی چې د بند مودې پکې راځي، دایمي بند پکې راځي، اما هغه د محکمې پر اساس باندې، د پریکړې پر اساس باندې او هغه محکمې هم درې محکمې کېږي چې دی کې متهم ته پکې دا صلاحیت ورکول کېږي چې هغه د دویمې او بیا د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. دا کېدای شي زه په سمه توګه باندې ممکن ځکه واضح نه کړی شم، تشریح نه کړی شم چې محکمه ویل دا حقوقي باسته ولی په اوسنۍ حاکمه ډله کې دا مسایل متاسفانه چې ډیر کم دی او یا هم به هیڅ معنی حساب دی. دوی چې کله یو څوک نیسي بغیر د دینه چې د څارندوالۍ، حتی دوی خپل هغه څارندوالۍ هم لمنځه وړي ده او د یو چا د نیول کېدو یا د دستګیری دپاره مختلف حقوقي مرجعونه هدایت اخیستل کیږي او دا غیر وروسته امنیتي ارګانونه اقدام کوي، اما که بالفعل د جرم پر اساس باندې څوک نیسي هغه بیا نور بل اخوا ده چې دفتن امنیتي ارګانونه د یو جرم په توګه باندې بالفعل څوک نیسي. اما خبره دا ده چې کله چې یو څوک، یو اداره یا یو نظام څوک بندي کی، همدغه ډیره لویه جزا ده چې ته چاته ورکیا چې هغه د ازادي سلب کړله. اما اوسنۍ حاکمه ډله د انساني ازادي څه شي په ډیرو خپلواکۍ او ازادۍ باندې نه یوازې دا چې باور لري، بلکې دوی د خلکو بیلابیل ازادۍ هم سلب کړي دي او هیڅ یې ورته د منلو نه دي. نو متاسفانه د داسې یو چا سره مخ یو چې هغه کې په محبسونو کې، په توقيف خانو کې، په نظارت خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي. رسنۍ خو پریک د شه په هغه حالت کې دي په افغانستان کې. نو په دې توګه باندې یو خپل سر حتی انارشی هم ورته نشو ویلی. دا حاکمه ده او هر ډول چې بیا په داسې حالاتو کې دی غواړي چلند وکړي نو بیا دا د دوی خپله خوښه ده او د ټولو نړیوالو اصولو څخه دلته مولوی صاحب هم شته دی د دینی اړخ باندې بیا خبرې وکړي دا ټولو څخه بیا سرغړونه ده. خو اما د پوس محل کې چې نړیوال ور سره نه اړیکی لري د څار بند سټونه ور سره اړیکی نه لري نو د دوی څخه د پښتنې کولو د نړیوال بند سټونه هم نشته.
مننه مومن صاحب. اوس هم د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی ته ورزو. سیدی صاحب، له دینی او حقوقي پلوه له تورونو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی؟
په واقعیت کې د طالبانو د فاکتو حاکمیت چې تیر قوانین عملا ملغا کړي، نوي قوانین نه لري، یو غیر قانوني لمبو معلق حالت ده. په ډیرو مواردو کې د امنیت مسأله، د شخصي سلیقوي او د افرادو د خسړیتوب پر بنیاد باندې صورت مومی. قانون اجراءات جزائی او یو سلسله د نورو قوانینو موضوع تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. په دې ډول باندې د مطلقیت تیرانی او غیر قانوني حالت ده. په یقیني ډول باندې دلته موږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلای چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري. په صریح توګه تخلفات وجود لري او د نظارت مرجع اصلا معلومه نه ده. په دې خاطر باندې د نړیوال ټولنې تمرکز چې دلته او هلته نظارت کوي فورمال شکل او د خپل معاشونو د هر حالولو دپاره دي او د افغانستان هله خلک په داسې حالت کې قرار لري چې واقعا د منلو وړ نه دي. شکر.
ډیره مننه. اوس هم له عظیمي سره خبرې کوو چې د 2022 لدی کال د جنوري له 13مې د هغه کال د اګست تر پایه د طالبانو په بند کې وو. هغه داسې مهال کابل کې نیول سوی و چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د هغه وخت د سلاکار موید یوسف د پلان سوي سفر پر خلاف لاریون تنظیم کړی و. خو د شغل یوسف مشري د پاکستاني پلاوی دا سفر هم بیا ونوسو. کابل کې د پاکستان سفارت ویل چې د خرابې هوا له کبله بل وخت وځنډید. عظیمي داسې ځای کې اوسېږي چې وخت مو ډیر فرق سره لري نو ځکه مې په ژوندۍ بڼه په خپرونه کې نسوای راوستلې. مرکه مې ورسره کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې آیا واقعا د طالبانو په زندانونو کې له توقیف سویو یا هم بندیانو سره ناوړه چلند کیږي؟
د طالبانو زندانونه له ابتدا نیولې تر انتها پورې ټول وحشتو دهشتو وهلو ربړلو شکنجه کولو نه ډک دي. دا چې دوی په کومه شیوه باندې دغه بندي نسي، بیا یې څنګه انتقالوي، بیا چې هلته په زندان کې ساتل کیږي یا په توقیف کې ساتل کیږي، بعد له هغې نه چې دی څه رقم دوی ازادوي خوشي کوي له زندان نه، دغه ټولې مرحلې یعنی زه درته وایم چې د انسانیت له دایرې وتلي دي. په زندانونو کې مختلف شکنجي او هم روحي او هم فزیکي، او بعد له هغې نه چې بیا کله بندي دوی خوشي کوي له زندان نه، هغه یو بله جنجالي مرحله ده. لاغه څخه ټول ازادي اخلي له زندان نه وروسته، یعنی صرف هغه مخصوص ځای نه د زندان نه خوشي کوي وباسي، ولی هغه نور بیا هم په زندان کې وي. فکر وکړه چې هغه په زندان کې وي، لاغه څخه ټول ازادي اخیستل کیږي. هغه کو دغه ژوند طرز او طریقه ده، هغه کو دغه هغه حق چې الله جل شانه هغه ته ورکړی دی حق ویل دي، یا د زندان په اړه له نورو سره د خپل داستان شریکول دي، دغه هر څه دغه ټول ازادي له بندي څخه اخیستل کیږي.
عظیمي صاحب، د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې په خپلو زندانونو کې د شکنجه ناوړه چلند حتی جنسي تیری د لړۍ مخه ونیسي. ستاسو په نظر چې طالبان به د دغو غوښتنو منلو ته حاضر سي؟
فکر نه کوم کو طالبان دي، ځکه دا وهلو ربړلو دا وحشت او دهشت د طالبانو اوس عادت ګرځېدلی دی، ځکه دوی واړه په همدغسې یو حالت کې راغټ شو، له همدې شیانو سره راغټ شو. خو دغه د څار کمیسونونه یا نهادونه ورشي او وی څاري هم کوم نتیجه نور کی زکه موږ تاسو ښکاروي نو چې د غدری کال کې چې دوی قدرت بیا ځل رسیدلې دي ټول افغانستان د افغانانو لپاره زندان ګرځولې ده ټول حقونه یې ترې اخیستې دي هغه د تعلیم موضوع ته ورشو هغه کو د بیان د ازادۍ موضوع ته ورشو هغه کو په حکومت کې د خلکو سهم او برخې ته ورشو نو د غرڅې ترې اخیستې دي او دا هغه شیان دي چې د میډیا په مخ کې او د دغو سازمانونو تر مخه دغه شیان ترسره کیږي نو فکر نه کوم که دغه اجازه ورک هم کړل شي دغه سازمانونو ته او دوی ور هم شي نو کومه اغیزه به ونه کړه ځکه کوم کارونه چې طالبان یې ترسره کوي او هغه د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده هغه موږ او تاسو ټول وینو هغه ټوله نړۍ ویني او هغه کوم پټ کار نه دی نو کوز له زندانونو دغه د لبندیانو سره خبرې شوې دي له هغوی څخه پوښتل شوي دي او هغه حقایق راوتلي دي چې څه حال روان ده نو ولې څه اغیزه یې نه ده کړې او تر اوسه پورې هیڅ داسې اقدام نه ده شوی چې طالبان دې له دغه کار څخه منه شي
یو خو عمومي زندانونه دي یو هم ویل کېږي چې د طالبانو ځینې چارواکي خصوصي زندانونه او توقیف ځایونه لري چې هلته هم وضعیت ناوړه شول کېږي په دې اړه ستاسو معلومات څه دي
په ټوله کې د طالبانو دغه عمومي زندانونه کو هم دي دا شخصي زندانونه ته ورته دي په دې کې هیڅ معلوم نه ده چې څوک د کومې سطحې سړی دی او د هرې سطحې طالب کولی شي چې بندي سره بد چلند وکړه هغه کو اشپز هم وي هغه صلاحیت د دې لري چې یو بندي مظلوم ووهي وی زوروي او د شخصي زندانونو په اړه زه چې کله په زندان کې وم ما هم له ځینو بندیانو نه اورېدلي وو چې هغوی په شخصي زندانونو کې ساتل شوي وو د یو بندي د خولې داستان دی چې ما له هغه نه اورېدلي وو ویل کله چې زه ونیول شوم نو زه یو ځای ته انتقال کړی شوم چې هغه تحقوي وزیر زمینی وه او لبرنه د ماشومانو وازونه هم اوردل کېدل تقریبا لسنی ولې تر 15 شاوخه د غورز پوری هغه په زندان کې ساتل شو او بعد لاغې نه بیا د استخباراتو یو ریاستون یو ریاست ته انتقال کړی شو
عزیمی صاحب د طالبانو د لومړی دورې پرتله دا وار د دوی چلند لبندیانو سره بدل دی دغه تاکتیکونه څوک دوی ته ورشي دغه د شکنجې موارد دا د سي د تورت نور له خشونت ډک اعمال
تر ډیره داسې ښکاره کېدل هغه اشخاص چې بندیان به شکنجه کول او هل به هغوی ډیر ټرنشوي خلک وو او په هغوی باندې ډیر کار شوی وو هغه دا رقم خلک وو چې په هغه خپل مسلک کې ډیر مخکې تللي وو په هغه وحشت او دهشت او په وهلو ربړلو کې داسې نه ښکاره کېده چې هغه دې د غره طالب وي او یو عادي طالب دي وي یا د مدرسې طالب دي وي او هغه دې دغه رقم شکنجې ورکړه هغه کو د برق شرطیانې وي هغه کو د بندیانو زړولو هغه کو په بندیانو باندې د بندي نفس قید کولو دغه شکنجې دوی دې په داسې یو ډول ترسره کولی چې یعنی مسلکي وو دا خلک حتماً روزل شوي وو او دې ته اماده کړی شوي وو چې څنګه دغه بندي وزوروي او ویې کړوي او بلاخره دې ته یې مجبور کړي هغه څه چې طالبان یې غواړي بندي په ځان باندې ومني هو طالبانو په دې برخه کې ډیر زیات تغییر کړی وو نسبت تیرې دورې ته البته تیر دوره کې دوی دغسې مسلکي نه وو د شکنجې په برخه کې ولې دا ډول دوی ډیر پرمختللي دي په دې برخه کې او ډیر نوي شیان یې زده کړي دي او په مسلکي ډول باندې دغه وحشت او دهشت ترسره کوي
عظیم عظیمي و چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي او اوس له هېواده بهر ژوند کوي مومن صاحب تاسو د ښاغلي عظیمي څرګندونې واورېدې طالبان له یوې خوا هڅه کوي چې په کور کې دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي له بلې خوا دغسې د شکنجې او ناوړه چلند موارد روان دي ولې د طالبانو په چلند کې بدلون نه راځي ورځ په ورځ د دوی دغه چلند نور هم پسې سختېږي
اول باید د نظام د قانونمند کېدلو لپاره کوشش وشي د نظام په مجموع کې قانونمند شي په داخل کې مشروعیت پیدا کړي د خلکو په مستقیمو رایو باندې یو نظام باید راشي چې خلک د هغې څخه بیا پوښتنه کولی شي اوس خو نه خلک پوښتنه کولی شي نه نړیوال پوښتنه کولی شي حتی یو 15 کسه هم راټولېدلی نه شي دوی ترې ویره لري نو کله چې داسې مسائل موجود وي بیا هلته خپل سری وي بیا هلته خپل سر باندې نیونې وي بیا هلته ټول هغه ناوړه پدیدی هغه ناوړه څه شي وړاندوینه کېدلی شي هلته بیا شتون لري. نو د حل لاره په مجبور کې دا ده چې نظام باید په لومړي سر کې قانون بند شي. د ټوپک په زور چې هر نظام افغانستان ته راغلی هغې بقا نه ده کړې.
ډیره مننه سیدی صاحب. لکه څنګه چې د ازمی صاحب په خبرو کې تاسو واوریدل یو کس چې د طالبانو لخوا نیول کیږي تر خوشی کېدو وروسته هم ګڼ ضمانتونه ورڅخه اخیستل کیږي چې د طالبانو خلاف خوله خلاصه نه کړي. په حقوقي لحاظ کې راته وایي چې یو انسان له توقیف او زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته څه حقونه لري چې هغه باید خوندي وي؟
د ټولنه د مخه توقیف جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل دی. یو څوک تر هغه وخت پورې چې نهایی حکم د محکمې مشروع محکمې محکوم شوی نه وي تر هغه وخت پورې ورته د بې ګناه په سترګه کتل کیږي. دا چې یو کس نیول کیږي او هغه باید د هغه قانون په اساس باندې محاکمه شي چې هغه قانون مخکې د هغه معین تخلف نه نافذ وي او ټولې خواوې پرې خبرې چې دغسې قانون شته. بل دې چې د نافذ او مشروع قانون پر بنیاد باندې کوم متخلف ونیول شو په توقیف کې، د توقیف موده باید سخت د قانون تر نظارت لاندې اوسي، د محکمې د حکم پر بنیاد باندې اوسي. په ډیرو مواردو کې د 8 ساعتو نه تر 2 ساعتو پورې هغه توقیف شوی کس محکمې ته وړاندې کیږي. د توقیف دلایل درې دي. هغه دا چې متهم د جرم په هغه جرم چې متهم دی هغه ادامه ورنکي، په شاهدانو باندې تاثیر وارز نکي او د عدالت نه فرار ونکي. د دې دریو دلایلو د اثبات په صورت کې محکمه حکم کوي چې آیا یو کس په توقیف کې د نورو تحقیقات تکمیلول لپاره پاتې شي او که پاتې نشي. بل هغه چې د توقیف مسأله حل شو، محکمې ته وړاندې شو، محکمې باندې حکم صادر ک او د هغه په صورت کې په اصطلاح محکوم علیه شو، بیا هغه معینه جزای چې تیر کړه خوشی کیږي. اما که چیرته د توقیف په موده کې کس په اصطلاح هغه جرم ثابت نشو او بې ګناه وو، په دې چې اصل بې ګناهی ده، هغه شخص حق لري چې هغه موده کې چې حکومتي چارواکو مشروع حاکمیت منظور دی ولده د هغه مدت تاوان ورکی د تجارت یا د بل دا یو قانوني مشروع په اصطلاح حالت. اما د طالبانو حاکمیت هغه دی فاکتو حاکمیت هغه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې به وکړه. دلته زمنګ په اصطلاح یو د همسایگان خپل لوبې کوي. مخکې معزز ورو عظیم څو نقاط ته اشاره وکړ د خبرو په تایید باندې. زه ویل غواړم یو زنداني چې په هرات کې د طالبانو سره زندان و زندان یو، هغه په خپل اظهاراتو کې داسې ویل چې تاسو د دې پښتنه وکړه چې دا نه و د تعذیب او نه و د مجازات ورکول د پروفیشنل خلکو د پاره دی. زه چې په تحلیلی ما بحث کې دا مسأله ارزیابي کوم، کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې زمونږ دیش زره خلک په افغانستان کې دي، دا دیش زره خلک به چیرته وي؟ نو که چیرته هغه تعذیبونه چې په پاکستان کې دي او دا پروفیشنل جزاګانې چې په اصطلاح ورکول کیږي، دا چې سره مقایسه کو په ښکار توګه ولیدلی شو چې دلته د پاکستانی استخباراتو لاس هم دی. اما په مجموع کې هغه حقوق چې دی او په اصطلاح حتی متخلف په حق کې هم کیږي، دلته د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح زندانو کې نه مراعاتېږي. ښکار تخلف ښکار غیر قانوني حالت دی او دا وضع له سره د منلو وړ نه ده.
مومند صاحب، تاسو چې هم په ټولنیزو شبکو کې فعال یاست او هم په مطبوعاتي برخه کې تاسو کار کړی دی، ولې د طالبانو خشونت د دوی څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د دوی تبصری او لیکنې یو ډول خشونت توهین او پیغورونو څخه ډک وي؟
دوی د تیر په څیر باندې هغه شل کلانو یا په شلو کلونو کې هم دوی په خپل ټولو مسایلو کې هغه مبالغې چې هیڅ ډول توجیه کېدلې نه دوی کولې، اوس هم دوی هغه خپل مسائل باندې یا دوی د ټولنیزو شبکو فعالین په خپل ټولو هغه ناوړه کړنو باندې یو ډول
غواړي چې د درواغو پردی واشي، اما که هر څومره دوی اجازه ورنه کی رسنۍ وتا یا چارون کوتا یا هم افغانانو ته، او هر څو دوی پټ خو بیا هم دوی به کومه خوا د ولس څخه پټي، دوی به خپل مابسونه پټي، دوی به د انجونو ښوونځي پټي، دوی به خپل فرمانونه پټي، دوی به خپل نامشروع حکومت پټي. دا ټول مسایل دي چې دا خو پټیږي نه، دا ټولو ته روښانه ده او ښکاره ده. حتی دوی راتګ افغانستان ته چې دوی واک د ټوپک په زور باندې ونیو، دا ټول افغانستان ته او د ټولې نړۍ ته روښانه ده. نو فکر نه کومه که دوی دغه د ټولنیزو شبکو فعالین کړنې چې باید ترسره نه شي او دوی مشرانې ترسره کوي او دا فعالین په یو ډول پرده اچوي، د دې په ځای چې دا فعالین د دوی په د مشرانو په دې کړنو پرده واچوي، ولاړ دي شي د خپلو مشرانو ته دې کښېني چې ولې تاسو داسې کوئ، د دوی څخه دې دا پوښتنه وکړي ولې د دې ولس سره تاسو داسې کوئ، ولې خپل یو سالم مشروعیت نه ترلاسه کوئ، ولې هر هغه څه چې ولس پرې خپه کیږي، ولس پرې خوابدی کیږي، ولس له تاسو سره په پکې فاصله چې نیولې ده او نورم ډیریږي، نړیوال چې فاصله نیولې ده او نورم ډیریږي، دا خو ټول د افغانستان په ضرر دي. دوی خو د ګټې او د تاوان په کیسه کې نه دي، فقط چې قدرت وي د دوی سره. ولې دلته د افغانستان مسله مطرح ده، د افغانستان د مملکت مسله مطرح ده، د افغانستان د یو ولس مسله مطرح ده. دې ته په کتو باید د دوی دغه فعالین او هغه کسان چې د دوی په منځونو کې نسبتا یو څه روشن فکر دي او دغه ځینو نړیوالو مسایلو ته او ځینو ملي مسایلو ته متوجه دي، دوی باید دوی خپلو مشرانو ته کښېني او دا استدلال باید ورسره وکړي. د دې په ځای چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سره د پښتو په اصطلاح جغرې ووهي، دوی د خپلو مشرانو سره استدلال وکړي او په دې دې قانع شي.
مننه سیدی صاحب. د حقوقي نظر کدار ته وایست چې په ځینو مواردو کې شکایتونه کیږي چې هغه تورن کسان چې د طالبانو لخوا نیول کیږي، بیا د مدافع وکیل د ګمارلو حق لا ورڅخه اخیستل شوی دی، نو دغه یو محاکمه چې شفافیت په هغه کې نه وي، تورن کس مدافع وکیل ونه لري، د محاکمه به څومره عادلانه وي ستاسو په نظر؟
قرون وسطایي فکره د دولتداری د اصول او د قانونیت د اصول او بی خبره فکره، او د قانونیت نه د بی خبره فکره، د قانون د نشته والی په صورت کې د طالبانو د حاکمیت کړنې له سره د منلو وړ دي. هر څوک چې دستگیر شي مشکوک، هغه ته باید په معین وخت کې مشخص تر ظلمت لاندې اتهام ابلاغ شي، ورته وخت ورکړ شي چې څارنوال یا مستنطق چې پروفیشنل کس دی، او هغه څوک چې نیول شوی دی هغه معمولا غیر پروفیشنل دی، هغه ته هم د دې زمینه برابره شي چې پروفیشنل او مسلکي کس یعنی وکیل مدافع ولري. په هغه مواردو کې چې وکیل مدافع نه لري، محکمه دی هغه ته وکیل مدافع ته انکه یو سلسله نور طرز عملونه، قواعد او قوانین دي چې د قانونیت د حکومت لاندې هغه باید مراعات شي. متاسفانه د طالب چارواکي غټو چارواکو د اظهاراتو په صورت کې داسې شیان ورنه اورېدل کیږي چې معلومه کېږي سره په قانون او قانونیت خبر نه دي. مخکې د دې نه چې د یو څوک محکوم شي، هغه وخت په خپل اظهاراتو کې مجرم ګڼي او د مشکوک او د متهم خبره له سره ورسره نشته، اصل بې ګناهی د دې وخت د ته مجبورۍ چې یو څوک خپل بې ګناهی سره یو په لاس هاو تخلفات شته چې سره په دې باندې په یقیني ډول سره ویل شي چې د قانونیت د حاکمیت قانون او د دولتداري نه له سره خبر نه دي. د تعجب او د تاسف خبره خود ده چې یو ظلم په اظهاراتو کې ویل چې د اسلامی شریعت ترنامه لاندې مدون کې په اصطلاح شه نشته، دا شخصي فتواوی دي. د اسلامی اصول په چوکاټ کې د قانون مدونول مشروعي قانون ایجادول د ضرورت دی، او چارته څنګه وش د اسلام دین ته دی توین کې در حال چې د دې کس په اصطلاح د تفکر افراد له سره په قانونیت خبر نه دي، او د مختلفو موجوده فتواو په وجود کې د مدون مشروع قانون نشتون کاملا واضح او صریح خبر ده، او اکثره په د نامه باندې چې موږ د اسلامي شریعت تطبیقو لسره نه په اسلام خبر دي نه په قانونیت خبر دي او نه په دولتداري متاسفانه دا حالت دی چې تحمل وړ نه دی.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو پر دې خبرې وکړي چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بندیانو سره نوړه چلند کیږي. د پروګرام ملمنو د چارو شنونکو صابر مومن د غراز د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی د عظیم عظیمیت سرګندونی مو هم واوریدي چې شاوخوا و میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي. لوریدونکو هم مننه چې د بحث تر پای را سره و.